یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشي په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند طاهر روشن په همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال درکو چې نن په بروکسل کې ده او ټاکل شوی د افغانستان په اړه خبرې وکړي. همدارنګه نن د سوریا غوی د میاشتې اومه د داود خان د نظام په وړاندې د کمونیستي کودتا څلویښتمه کلیزه ده. په دې موضوع هم رپورټ او بلکې تحلیل لرو، خو پیل خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې، د پکتیا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې د درونیوي سخت دریځ وژل شوي دي، او د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورېښمو لار د پروژې په مرسته یې اقتصاد سږ کال تر پخوا ډېره وده کوي. بشپړه خبرونه، د پکتیا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي. دغو کډوالو نن ویل وژل شوي کسان ټول ملکیان او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ورباندې عملیات وکړل. خو د پکتیا والي محمد الیاس وحدت نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات د وسلوالو پر مرکزونو شوي، او په سیمه کې له افغان ځواکونو سره وسلوالو جګړه هم کړې وه.
جنگ شوی ده، نخطر شوی ده، دو نفر زمونږ هم زخمیان شوی دي، ترلس پوری دښمن وژلی، یو څه کسان ټپیان شوی دي. د هغې وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زموږ لاسته راغلي دي، د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه مات شوي دي.
والي وایي په دغو عملیاتو کې په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي په نقشه شوي. د پکتیا برمل چې یو سرحدي ولسوالي ده، د امنیتي ستونزو او لریوالي له کبله ورڅخه د کره معلوماتو راټولول ستونزمن دي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې په شیګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش درې غړي یې وژلي دي. د کونړ امنیتي قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان د نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه یوه بجه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د شیګل ولسوالۍ اړوند د مڼې په سیمه کې برید کړی. هغه وایي په یاد هوایي برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تېرې شپې هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې د یو تش په نوم ولسوال، یو ځایي قومندان او څلورو داعشیانو په ګډون درنوي سخت دریځ وژل شوي او څلور اویا نور یې ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا عملیات په څلورویشتو ساعتو کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، کاپیسا، غزنی، خوست، لوګر، غور، بلخ، تخار، بغلان، سمنګان او هلمند کې د هوایی او توپچي ځواکونو لخوا شوي دي. اعلامیه زیاتوي په تیرو څلورویشتو ساعتو کې 11 تصفیوي عملیات پلان شوي. په 12 ولایتونو کې اویا ځانګړي عملیات وسول، او افغان هوایي ځواکونو د ملي اردو په ملاتړ 115 هوایي پروازونه وکړل. تر اوسه وسلوالو طالبانو او خپلواکو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورېښمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سږ کال مالي کال 15.8% وده کوي، چې دا له 2015 کال راهیسې تر ټولو چټکه وده شي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې وویل موږ شایي له سیاسي بې ثباتۍ پرته 6.1% وده ولرو. وروسته له هغې چې تیر کال نواز شریف د اداري فساد په تور له قدرت څخه لیرې کړای سو، پاکستان د کړکېچ سره مخامخ سو. په پاکستان کې له کلونو راهیسې د طالبانو او نورو افراطي ډلو لخوا تاوتریخوالی هم روان دی، چې په دغه هیواد کې د پانګونې او اقتصادي ودې پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. سږ کال ځینې مسایل د پاکستان د اقتصادي ودې سبب سول، له هغې جملې په اقتصادي بنسټونو کې اصلاحات، د انرژي د سکتور عصري کول، او د چین لخوا د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت اساسي پروژه چې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کېږي. د دې پروژې په مرسته د چین غربي ولایت شینجیانګ د پاکستان له طریقه له عرب سمندرګي سره نښلول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي وایي ایران لږ تر لږه 80 زره شیعه جنګیالي ګمارلي دي. دانی دانان تور ولګاوه چې تهران د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د جنگیالیو د جلب او جذب یو مرکز هم چلوي. شغلی دانان پرون په د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ایران د دمشق په 8 کیلومتري کې د جنگیالیو یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د سوریې په وکلنه شخړه کې چې په سلګونو زره کسان یې په نتیجه کې وژل شوي، ایران او روسیه د ولسمشر بشار اسد د حکومت له عمده ملاتړ ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په سوریه کې یوې پوځي اډې ته څیرمه هوایي حمله وسوه، تهران او مسکو یې مسؤلیت پر اسرائیل واړاوه. له هغې راهیسې د اسرائیل او ایران ترمنځ لفظي شخړه زیاته سوې ده. او د شمالي کوریا رهبر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلي دو سره تاریخي کار وکړ. دا له 1953 کال راهیسې چې د کوریا جګړه سوې وه اول وار دی چې د شمالي کوریا یو مشر د جنوبي کوریا خاورې ته داخليږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سهار پر ځایي وخت 9:30 بجې له کرښې څخه چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول کیږي واوښت چې د جنوبي کوریا له مشر مون جای این سره وګوري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو موضوعات لرو. بروکسل ته بولاړ شو. هلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن کیږي. د دې غونډې په اړه چې د افغانستان سوله او جګړه هم په اجنډا کې شامل ده، د خپل خبریال نه بلکې د خپل همکار نه ژوندۍ بڼه باندې حال اخلو. همدارنګه به دا چې ناټو د افغانستان په سوله کې څومره رول لوبولی شي پر دې موضوع باندې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان ودیر صافی صاحب سره وغږیږو. نن د صبر یا غوی د میاشتې ومنیټه ده او په افغانستان کې د داود خان د نظام په وړاندې د کودتا څلوېښتمه کلیزه ده. له هغې راوروسته څه پیښ شول، کودتا له ځان سره څه نتایج لرل، پر دې موضوع هم تفصیلي رپورټ لرو که وختو. ځینې نور مسایل هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د حقیقت څه دی هم له یاده مباسئ. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي دي او د نورو مسلو ترڅنګ به د افغانستان په اړه خپلو کې خبرې کوي. زما همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی او دا غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایي چې په بروکسل کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دغه غونډه چې ټاکل شوې دا پیل شوې ده او که نه پیلېږي؟
ان څه به مننه، تر اوسه د دغه غونډه نه د پیل شوې، البته تیاریان روان دي. خلک زی راځي او د بروکسل په وخت لاس بجې نه نشته، شل دقیقې وروسته یو غونډه ده، بیا ساعت وروسته بل ناست ده. 12:30 بجې چې په کابل کې 3 بجې کې شي د ناټو عمومي منشي د دغه غونډو په اړه له رسنیو سره خبرې کوي، د البته د اجنډا مطابق. او تر دې وروسته نورې غونډې هم شته چې د نن غونډې د کابل په وخت د شپې تر 9 بجو دوام کوي. خو د افغانستان په ارتباط په دې غونډه کې دا موضوع څرګند کیږي چې څنګه دغه هیواد ته سوله راتلی شي او د سیاسي خبرو له لارې د افغانستان ستونزې هوارېدلی شي. ان څه د ناټو عمومي منشي وار له مخه ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي، ناټو د افغان ځواکونو د روزنې د بهیر له لارې د داسې شرایطو د رامنځته کولو هلې ځلې کوي چې طالبان به په خپلو مذاکراتو ته سر ټیټ کړي. ینس ستولتنبرګ او میرمن هاچسن دوړو د ولسمشر اشرف غنی د فبروري د 28 نیټې د سولې د وړاندیز حمایت وکړ. اوانس د سولې تر خبرو تل دا ویل کیږي چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. خو په ناټو کې د امریکا ځانګړي استازي هاچ سن ازادي رډو ته وویل چې بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي چې شرایط سم شول بیا بل دې هواده ووځي.
دا راته وایي شیبر صاحب چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران ټاکل شوي په ځینو نورو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړي. په داسې لنډو توګه کې د اجنډا نړیوالې مسلې راسره شریک کړي چې په کومو نورو مسلو دوی غږېږي؟
بله، د نن ورځې د غونډو په ترڅ کې چې وړې وړې غونډې دي، د ناټو د بهرنیو چارو د 9 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، البته د روسیې منځني ختیځ، د افریقا د شمال او د لویدیځ بالکان موضوعات هم څېړي.
ډیر زیاته مننه کو احمد شیبر او دوستانو چې په بروکسل کې دی او دغلته د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه چې د افغانستان د سولې او د افغانستان په حالاتو هم پکې خبرې کیږي د لنږدې څاري او پاړې معلومات راکړل. په روانو خبرونو کې به بیا هم له د سره په تماس کې اوسو. مننه ترې کوو. لکه مخکې مو چې وویل دا چې ناتو د افغانستان په سوله کې څه رول لوبولی شي تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دي او آیا له دې وروسته څه کولی شي، دا موضوع مو به راواخلو د کابل پوهنتون د استاد پوهاند ودیر صافی سره. اول خو له صافی صاحب نه مننه کوو چې را سره په تلیفون تماس کې دی. صافی صاحب خبرونې ته ستړی مشي. ناتو یو پوځي سازمان دی، اتحاد دی، دی یو داسې یو نظامی سازمان چې په افغانستان کې د بریا لپاره افغانستان ته راغلی دی، په سوله کې تاسو رول څومره وینئ؟
ډېر مهرباني ستاسو د پوښتنې نه. خبره خدا دا څنګه چې تاسو وفرمایل چې ناتو یوازینی نظامی سازمان دی چې د قدرت په راس کې قرار لري، هغه قدرت په راس کې قرار لري چې د دوهمې جهانی جګړې نه وروسته په 1940 کې خپل اهدافو دپاره او د سولې دپاره په جهان کې دا تاسیس کړی و. اوس هم لکه څنګه چې موږ په یوګوسلاویا کې ولیدل یا نورو ځایو کې وینو، حتی ملګري ملتونه چې کله نه شي کامیابېدلی نظامي لحاظه په یو منطقه کې بیا د ناتو نه بس بنه غواړي. د افغانستان دپاره ناتو افغانستان یو غیر عضو شریک ګڼل دی خپل، او فعلا هم دغه امنیتي قرارداد چې د امریکې سره افغانستان لري د هغې د تعمیل لپاره ناتو دلته حضور لري په افغانستان کې، او په دې لحاظ باندې دوی د ترامپ د جنوبي آسیا د پلان او پروژې تعقیبول دا هم ناتو په غاړه لري، او عمده وظیفه یې ګڼلې چې من جمله افغانستان ډېر مهم د بحث وړ او د پروګرام جز ګرځېدلی دی. د یوې خوا نه دوی غواړي چې تروریزم په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي، او د هغو په مقابل کې د افغان پوځیانو سره هم د پلان نیولو او هم د نقشو جوړولو د هغوی د مقابلې دپاره مرستې کوي، او په خپله هم مشاوریت تخپل او ټریننګ تخپل ادامه ورکوي. دوی چې په نړیواله سطحه د افغانستان موضوع نورو موضوعګانو کې نیولې، فکر کوم هم د افغانستان دپاره هم د منطقې دپاره دا باید اولیت ولري، او د دوی رول به هغه څوک چې لتال دي ډېر د افغانستان په موضوع کې چې سوله د غزه نه راتلی شي، هلته ډېر نفوذ لري په هغه ګاونډي د افغانستان کې، او واضح خبره ده چې بیا هم ناتو په یوازې ځان ټول مسایل نشي حلولی تر څو د سیمې زبرځواکونو هیوادو سره هم خپل توافق ایجاد نه کړي چې هغه چین دی او روسیه ده.
صافی صاحب، د ناتو ځینې مشران هم دا خبره کوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر باندې په داسې یو دریځ کې وساتل شي چې هغوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. نو ناتو یوه دنده دا ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د جګړو په کرښو کې مرسته وکړي څو د جګړې په ډګر کې افغان لوری برلاسی اوسي، ځکه له نخوا لامونه داسې ښکاري چې که دواړه لوري کی یو برلاسنی طالبان تر اوسه پوری د سولې دغه د حکومت وړاندیزونه نه مني. څه فکر کوي چې د ناتو دغه جګړې ز د ریسک خل ناتو چارواکي د سولې په اړه خبرې کوي، د جګړې په ډګر باندې د دوی مرسته به څنګه ای له افغان ځواکونو سره؟ آیا التبا په مناسب اندازې مرسته به وکړي؟ شي
فکر کوم چې ناتو د اول ورځې نه د خپل د تاسیس د پروګرام لري، او دا فارمولا دا چې که څوک سولې ته نه حاضرېږي نو باید چې هغوی ته د نظامي د لحاظه هم قوت ور وښودل شي تر څو هغوی د ضعف په حالت کې قرار ونیسي، او بالاخره مجبوري کړي دی ته چې سولې ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې هم هغه فورمول چلوي، او دا د هغه چا دپاره چې دوی په مقابل کې قرار لري، او هغه څوک چې په دې منطقه کې تروریزم تقویه کوي غوتا د ناتو غوند ژواک چې مرسته وکړي د افغانستان د ژواکونو سره تر څو مقابله کې خپل کامیاب شي، نه دا چې پوشاله شي، دا ډېر مهم رول لوبولی شي او د قوت نه به برخورداري. او فکر کوم چې ناتو دا نهایي تصمیم دی چې تر څو طالبان یا مخالفین د افغانستان د مذاکرې میز ته حاضر نه کړي، دوی هر ډول نظامي هیڅ ډول نظامي مرستو نه خپله سپما نه کوي د افغان
حکومتحتی
دوی خپل غواړي په جګړه کې شامل شي هم دا رول باید.
ډیره زیاته مننه استاد. درنو دوستانو، د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې او د افغانستان په سوله کې د ناټو په رول راسره خبرې کولې. کور ودانۍ ورته وایو. تاسو موږ له ازادي راډیو نوري.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، دا د ازادي راډیو د زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه لشپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو د ناتو له متحدانو سره د خبرو لپاره په بروکسل کې دی. نوموړي پرون د کانګرس لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته تایید شو. رضوان مراد د همدې مسلې د جزئیاتو لپاره سره په استودیو کې دی. مایک پومپیو د ناتو له متحدانو سره پر کومو مسلو خبرې کوي؟ رضوان صاحب، کا لومړی راته دا وایي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو چې فقط پرون کانګرس تایید کړ، نن بروکسل ته رسیدلی دی او دغلته د ناتو له متحدانو او د ناتو له خپلو سیالانو سره، بالخصوص د روسیې او په اروپایي هیوادونو او د بالکان په سیمه کې د روسیې د مداخلو په اړه خبرې کوي. دغه راز مایک پومپیو به د ناتو متحدان وهڅوي چې د ناتو او د امریکا په دغه پوځي تړون یا پوځي ماموریت کې چې دوی مشترک لري، په هغه کې خپل مالي ونډه هم زیاته کړي. د نوموړي زیات خبرې به په دې متمرکز وي چې څه ډول په دغه سیمه کې د روسیې د نفوذ یا د روسیې د مداخلې مخه ونیول شي. په خاص ډول د اوکراین په مسله غوی سره خبرې کوي. او دا هم به توی چې مایک پومپیو کڅه هم چې په لوی اکثریت کانګرس نه دی تایید کړی، خو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پوره ملاتړ او اعتماد نه برخمن دی. او څه موده مخکې همدغه کسو چې د شمالي کوریا مشر سره کیم جونګ اون سره د خبرو لپاره پیونګ یونګ ته واستو، نو دا اوس یو ډیر لوړ رتبه ډیپلوماټ بلل کیږي. د 15 میاشتې د سی آی مشر، نو د امریکا حکومت ترې تمه لري چې په مختلفو سیمیزو نړیوالو مسلو کې د امریکا خ استازیتوب وکولی شي.
ټاکل شوی دی چې په بروکسل کې لکه د نورو سره پومپیو منځنی ختیځ ته لاړ شي. دغه سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر هدف په اړه کراته وایي.
درې هیوادونو ته د سفر په اړه امریکایي چارواکو د په اړه خبرې کړې دي چې اسرائیل، سعودي عربستان او اردن ته بزي. دا درې وړه تقریبا په منځنی ختیځ کې د امریکا په خوانی او کلک متحدان دي. د اسرائیل سره به او د سعودي عربستان له مقامات سره به مایک پومپیو په یمن کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. دغه راز د ایران ډیر سخت سره مخالف ګڼل کیږي. دا چې ایران په سوریه کې د امریکانو په خبره لاسوهنه کوي، په هغه مسأله به خبرې کیږي. دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه به خبرې کوي. کڅه هم چې د ایران د اټومي پروګرام ډیر سخت مخالف دی، لیکن د پرون کله چې د تایید د کانګرس کې ویل چې د با مسائل خراب نکړي، بلکې د پرانستې دریز لري چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه برته اصلاح او ترتیب کړي. امریکایي مقامات دا هم وایي چې په منځني ختیځ کې د سفر پر مهال به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ان صاحب، کله کله امریکایي مقامات ناڅاپه افغانستان ته سفر لري، نو دا هم احتمال شته چې په ناڅاپي ډول کابل ته هم لاړ شي.
ډیره زیاته مننه کوم رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد وو چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر له هغه لیدنو کتنو خبر کو چې د ناتو له متحدانو سره په بروکسل کې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان یو شمیر مشهور ورزشي سیرو درای ورکونکو د نوم لیکنې یو مرکز کې په یو جوړ شوی غونډه کې خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې په خپل ګډون سره د یو پیاوړي پارلمان پرامنځ کېدو کې برخه واخلي. محمد حدیث پردیسی پاړه ریپورت لري.
احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او نصر احمد بهوی د افغانستان د ورزش درې مشهور چيري دي چې د پنځشنبه پورس له شاوخوا 200 کسانو سره د کابل د خیرخانی په سیمه کې د رای ورکونکو د نوملیکنې په یو مرکز کې راڅرګند شول او خلګي نوملیکنې او په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول. نصر احمد بهوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له اوسنۍ سنځو نه د وتل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ډیر مهم دی.
در حدود بیشتر از 200 نفر که اقتدار شما اینجا حاضر می‌بینید.
دی ویل 200 څخه زیات کسان د نوملیکنې لپاره لمونږ سره راغلي. ټولو ته باید ویم چې له انتخاباتو نه د ملاتړ په هدف دلته راټول شوی یو. دغه شان بل افغان ورزشی اتل احمد ولی هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون کولای شي افغانان د قوي پارلمان خاوندان کړي.
ټول او دا د پام د چراشي خپل رائے وکړوي تر هغه چې شخصیتونه جامع توړاند کی تر هغه چې خدمت وکړي.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره نوملیکنه ډیر لسره زمخ کې د حمل د میاشتې په 25مه ټاپل شو. که څه هم په تیرو دوه اونیو کې د کابل په ګډون په ځین ولایتونو کې د رای ورکونکو په مرکزونو بریدونه وشول، خو تمه ده چې دغه لړۍ نورې مرحلې په ولسوالۍ او لورو پرتو سیمو کې هم پیل شي. د نوملیکنې د پروسې تر پیلېدو وروسته روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو مهالویش هم اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د چهارشنبې تر ورځې پورې له 550,000 تنو نه ډېرو کسان نوملیکنه کړې چې 121,000 تنه مېرمنې، 8,609 تنه کوچیان او 8 تنه هندوانه او سکان دي. یو شمېر کابل ښاریانو چې د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی وایي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخیستل نه جبرانېدونکې تېروتنه ده.
عبدالهادی اسدی هستم، یک تن از شهروندای ناحیه اول.
عبدالهادی اسدی د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی، له ټولو هیوادوالو هیله لرم چې په دغه پروسه کې فعاله ونډه واخلي څو خپل راتلونکی برخلیک بدل کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه پراخه شي. کمیسون دغه شان ویلي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم مخ پر زیاتېدو دي، خو هغو ورزشکارانو او کابل ښاریانو چې د پنځشنبه په ورځې د رای ورکونکو په یو مرکز کې جوړه شوې غونډه کې ګډون کړیو وایي کمیسون باید د باور رامنځته کولو په برخه کې هم جدي اقدامات وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د اوروزګان او غزنی ولایتونو روغتیایي چارواکي په دې ولایتونو کې په تیر کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 2,995 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته چې په وینا یې له دې جملې 50 تنو ساور کړي. په ورته وخت کې بیا د ترینکوټ خاریان د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د اوروزګان ولایت څخه د ازادۍ لړیو د خبریال شریف الله شرافت ناورو.
د غزنی او روزګان روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایتونو کې په تیر 2016 کال کې 2,995 کسانو ته د ترافیکي پیښو له کبله مرګ ژوبل اوښتی ده. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار څخه ورته په 2016 کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1,515 کسان روړل شوي. د ده په خبره چې له جملې 4 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وایي چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د 1,395 کال د حمل د میاشت څخه بیا تر 1,395 کال ته تر اخره پورې ټوله زخمیان چې شبخانې ته راوړل شوي دي 1,515 مجروحین د ترافیکي حادثاتو له کبله شبخانې ته راوړل شوي دي چې له دې جملې څخه 24 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
لادی سره د ترینکوټ ښار یو شمیر ښاریان هم د ترافیکي پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي دي. دغه ښاریان بیا تر ډیره د ترافیکي پیښو پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د ترینکوټ ښار یو شمیر ښاریانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هر سړی دوندې ویره لري، ویره احساسوي چې دی راځي بازار ته یا هره ورځ دلې بازار ته روان وي.
د مورو خو نه ځغلي، نو کاتمن زورواکي زورواکي نه هغه دی نه ځغلي، په ارنګ څه ګوته ته کړي ته د خپل ځان ژوندۍ نه بولم. زه پر دا ډمبر پرې وزم، زه ځان په ژوندو کې نه بولم. ولې که څه دی ماته موټر را خطا کړي،
خو دا چیر ورځې لا دلته کوچنی په ولي په مړی کې ډېر زیات سوي دي. دا لنجر اکثره د دا لنجر اوسه دا لنجر ډېر ځغلي په بازار کې د پوستو عسکر چې
د اوروزګان د ترافیکو مدیریت مسولین هم دا مني چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د پخوا په پرتله څو چنده زیات سوي دي، خو پړای په دغه ولایت کې پر امنیتی مسولین ورغورځوي. د یادې ادارې مسول سمنوال کبیر خان ازادي راډیو ته داسې وویل،
دا ټکرونه ټول دا پولیس کې، مګر خصوصا پولیس او د ملي اردو عسکر منصبداران ساتلمنان په داخل د شهر کې ټکرونه کوي، او که ټکر هم وکړي بیا د ساحې څخه فرار کوي، او بیا چې موږ هر مرجې ته وردو، کلیواته وردو، مرجې ته وردو، یا په لاس نه راکوي یا زورواکي کوي.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولین هم د ترافیکو د مدیر او د خلکو یادي خبرې تاییدوي، خو وایي چې هغومره هم پولیس نه دي ملامت لکه څنګه چې دوی یادوي. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ د امنیت امیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته داسې وویل،
نو شاید یې به ملکی خلک اوس ما ته معلومه ده چې پرون یو جلی په مړه کړ چې هغه یو ملکی ماسل په ولیده چې په امنیتي ځواکونو دغه ترافیک پیشنې کړي، خامخا به کړي، موږ د ترافیکو او د دغه حادثو د مخنیوي په خاطر دا کړی دي چې دا حادثې باید کمې شي، که هغه پلس کړي، که هغه نظامي ځواکونه هر څوک چې هر ارګان شي دا باید کمې شي.
لدی سره د اورزګان په گاوند غزنی کې هم روغتیایي مسولین وایي چې په 1400 نیم کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1400 اتیا کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو له جملې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتې شوې دي.
د کابل کندهار په لویه لاره باندې، د کابل غزنی پکتیکا په لویه لاره باندې کوم ترافیکي پیښې کیږي، د هغې اړوند زخمیان موږ روغتونونو ته چې مراجعه یې کړې د هغه تعداد 1400 نیم کال کې 1400 اتیا تنه راپور ورکول شوی.
په ورته وخت کې بیا د غزنی ولایت د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار او لارو کې د ترافیکي پیښو تلفات مني، خو دا نه مني چې په دغه ولایت کې د نورو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې رامنځته شوي وي. د یادې ادارې مسول سمنوال احمدالله احمدي ازادي راډیو ته داسې وویل،
شما تشریح کردیم فکر کنم به او پیمانه نیست.
روغتیایی مسئولینو چې تاسو ته کوم ارقام د ترافیکي پیښو په تړاو درکړی دي فکر کوم دا زیات دي، ځکه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال زموږ ترافیکي پیښې ډېرې کمې لرو، او بل دا چې دغه کمې پیښې هم رامنځته شوې دي لامل یې خامه او بې کیفیته سړکونه دي، او دغه راز د موټرو او خلکو زیاتوالی دي، او په ښار کې بیروبار دي.
ښار غزنی با گذشت هر روز تلاقم نفوس که ازدیاد میافه.
شاغلی احمدی زیاتوی چې ششکال یو شمیر پلانونه هم تر لاس لاندې لري څو په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو ګراف راټیټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روغتیایي مسولینو په خبره په تیر 1400 نیم کال کې 800 ملکی کسانو ته د رواني جګړې له کبله هم مرګ ژوبله وشته وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم آزادی رادیو صدا سہیل لرم زر زابل ولایت اتغل صالح سے خبر کوم. آیا زمر ماشمان دیر بے تعلیم بے تربیت دی مر اسکولو سے دا غلرو چمر تو اسکولو نہ راشی مر ماشمان تعلیم وکی علم حاصل کی مر دا یا ارزو دا چی زر تر زر دی اتغل صالح تا زابل ولایت تا پام واری منان مختلی شالا دی مرسی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنود د کلي نه ګلټین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومه ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم کده. په خاصه توګه د ازادۍ راډیو خسته خبرونه د خوار غریب د ټول خلکو غږ ټولې دنیا ته او روي د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. د ازادۍ راډیو ته موږ ځکه زنګ وواخه چې د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې د مخابراتي شبکو ته زموږ د درخواست دی چې د لالپوري ولسوالۍ د چکنور په ساحه یې اړوند سیمو کې انټرنیټ بالکل کار نه کوي. موږ یې مخته کړلو خو اوس کار نه کوي. موږ مخکې بیا هم په 30% کې 40% کاري کاوه، اوس یې هغه 40% کاري د لاسه ورکړی دی، انټرنیټ کار نه کوي. موږ بهنې غټ غټ ټلیفونه پیدا کړل، 100,000 او 15,000 او 15,000 دی تنه هي تر 2,000 روپو پورې سیټونه موږ واخیستل، ریجیان یې مشغال کړلي. اوس زموږ په چکنور ساحه کې د لالپوري اړوند سیمو کې ویډیو چې پلیکه وسترګم کې وسوځېږي، ګورو ګورو د سترګو تکلیف راته پیدا کړو. زموږ د ازادۍ راځو لخوا نه موږ ټول د خبرو ته چې زموږ هغه غوړی زموږ د خبره باندې غوړ وشي او که چې په دا کارونه کې نو څه خبرې کیږي چې دوه بن مکمل فشار راوړي چې انټرنیټ د غلطه صفر کې ضربي و سلام الله دې وکړي زموږ د پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې یو اربیا په مکی د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالې بشیر نه یوړو
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې ورمورز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوی دي خو د پکتیکا والی نن ازادي رادیو ته ویل چې د عملیات د وسلوالو پر مرکزونو شوی دي د کونړ امنیتی مسؤلین وایي تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې په شګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش 3 غړي وژل دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې درې نوي سختريزي وژل شوی دي د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورشمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سرج مالی کال 15.8% وده کوي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي وایي ایران لشت تر لږه 80,000 شیعه جنگیالي ګمارلې دي او د شمالي کوریا مشر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلي دو سره تاریخي کار وکړ
دوستانو خبرونه ملزادې رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي radio.com کې ولولې د خبرونې ورستۍ ریپورت راخلو نن د سور ومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب سلوي ختمه کلی زده په دې ورځ د خلک دیموکراتیک ګوند پلویانو د داوود خان د نظام پر ضد پوزي کو د تا وکړه چې لامل یې سردار داوود خان د خپل کورنۍ لول لسنور غړو سره یو ځای وشل شو اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصيلي ریپورت جوړ کړی دی ورپسې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي
لنن سلويخ کال وړاندې د 1450 مریض کال د سور په ومنېټه سهار چې لمر لاسرک نو وهلې او الوتون کو خپلې ناری نوې پیل کړې د کابل خار ظاهرا بلا بڼه غوړه کړې و دا هما غوړز وچه د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل تری وشو یعنی په سردار داوود خان د کودتا ورس د افغانستان جمهور رئیس سردار داوود خان هم په دې ورس آرام نه دی داوود جنبش په خپل کتاب سلروي ساته چې افغانستان وړو لیکلی دی سردار داوود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر پټمو او د هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو په مسله خبرې کوي نور محمد ترکه ببرک کارمل ډاکټر شاولی عبدالحکیم شرعی جوزجانی غلام دستگیر پنشيري سلیمان لایق محمد حسن بارق شفیع او محمد حسن زمیر صافه د سور پښپګمه د حکومت ضد مظاهرو په تور ونیول شو د همدی ورځې پښپا د خلق ګوند یو بل مهم غړی حفیظ الله امین هم ونیول شو سلیمان لایق چې دغه ګوند مشرانو لړډلې دی او لا هم ژوندې دي او په کابل کې ژوند کوي د نیولو پاړې داسې وایي
دولت مشته بو وکړ یعنی کله چې خیبر په ډیر شان او شوکت باندې خکس نو دا دولت احساس ک دوی په نیولو د هیڅ درابرانو شروع نور محمد ترکه ببرک کارمل او سلطان علي کشتمن د دې په مقابله کې چې دوی ونیو هغه چا چې دغه فرصت ته ضرورت درلود د ګوند نن حفیظ الله امین لدین استفاده وکړه او د قیام دستوري ورک هغه نظامی سازمان ته چې د دې سره په ارتباط کې
خغله لایق وایي چې امین له همدی فرصت په ګټه اخیستنی د پخوانی چمتووالی په لرلو سره د کودتا امر ورکړ د خبره ګوند کودتا عملاتړې نه خو دغه حرکت د امین لخوا پایل شو په دوی هم تحمل شو د کودتا امر ورکړل شوی ل پولی چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفی په مشرۍ د سلورم لیوا د زریدارو ټنګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي د سور ومه د پنځشنبه د ورځې 10 بجې او 10 دقیقې دي په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داوود خان د کودتا چانو له حرکت نه دی خبر سلروي ساته چې افغانستاني واړو په کتاب کې راغلي چې په همدی وخت کې د داوود خان یو ځانګړی ساتون کې د کابینی غونډه ته ننوت او هغه د ټنګونو له حرکت خبر کړ خو هغه په جواب کې وویل چې دا ټنګونه د نه دی راغوختي د کابل په خار کې د ټنګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داوود خان د نظام پر ضد پوزي کودتا پیلېږي. د افغانستان په دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې په 11 بجې ولګېده چې د ارګ او قلوردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شنواستنې چې هغه محل په بالاحصار کې د کومندوی ځواکونو د لومړی ټولي قومنده پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته په ارګ د حملې امر ورکړل شو. ښاغلي تڼي ازادي راډیو ته وویل چې د خلق ګوند پلویان د ورځې 11 بجې او 13 دقیقې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره رکړو. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل شول. کودتاچیانو د هوایی ځواکونو قومندانی د کابل هوایی ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د ثور ومه د پنجشنبه د ورځې ماښام 2 بجې دي. لا هم د ارګ ځانګړی وسلوال ځواک مقاومت کوي او داوود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ. د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی سلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، روحاني بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړې څوارلس ساعته یعنې د ثور اتمې د سهار تر 15 بجو دوام وکړ. ښاغلی تڼۍ د دغه حالت کیسه دغسې کوي:
کلم چې ارګ ونیوه نو داوود خان په دې وخت کې د ګلخانې په مڼۍ کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست. د کمانډو یو ګروپ هلته ورغی چې دوی تسلیم شي. داوود خان ونه منله. داوود خان ویل چې زه خلکیانو ته نه تسلیمیږم. مخامخ کمانډو باندې ډزې وکړې. یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسکر د محمد علي په نوم باندې ووژل شو او د کمانډو دویمې قدمې د ګروپ د خپل ځان د دفاع په خاطر په داوود خان باندې ډزې وکړې. داوود خان د ده سره ورسره کسان چې دوی هم
بلاخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار داوود خان د خپلې کورنۍ له 1100 غړو د ارګ د 2000 ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل شو. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسید او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل شو. عام خلک هم له دې کودتا عجیبې خاطرې لري.
مردم در حال ترس بود، کلی فرار میکردن، نمیگه فرار میکردن، به خانه خود میرفتن و مردم بسیار جگرخون بود. همین اعلانی را که کردن که حکومت داوود خان از بین رفت و مردم سراسیمه بود، بسیار مردم خفه بودن.
هفته ثور یک روز سیاهی بود که مردم با بدبختی نمیتونم امروز یعنی بدبختی هاش ما و شما میبینیم که بدر
د سردار داوود خان او د کورنۍ د وژل شوی وغړی او جسدونه د پولیچرخی په پیلیګون کې دفن کړل شول. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پولیچرخی کې د زریدارو قواو د حفظ و مراقبت رئیسو د داوود خان او د کورنۍ د وژل شوی وغړو جسدونه دفن کړي. د هغه ورځ کیسه داسې کوي:
او موټر راغی، شهیدان د چرغه راغی ورسیک د موټر شاله خاطر د اخلاص چې خلاص کوي مې مرداره تا کومه ما ته د پته نشته چې دا څو وای څه شي کې خو هغه را کوزول د جسد د اسکرو باندې او اوالي کوسکو خدای شته و مې نه پېژند. دا غم چې هغه کړ د دویم عمر کوسکو دامه مونږ دریم چې را کوسکو ما چې ولید چې سار دا وو ته د وطن ور
خو اوس پښتنه دا چې کودتا څنګه وشوه. د سلیمان لایق په خبره دغه کودتا هغه محل رامنځته شوه کله چې د سردار محمد داوود خان او د شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. نوموړی زیاتوي کودتا هغه وخت عملی بڼه خپله کړه چې میر اکبر خیبر په مکرریانو کې ووژل شو او ګوندي پلویانو یې د دولت پر ضد مظاهره وکړه. د لایق په خبره داسې ګمان هم کیږي چې خیبر به د ګوند د رهبرۍ له لوري وژل شوی وي سو کودتا ته بهانه پیدا شي. احمد سیدی چې هغه محل په کابل کې زکون کیو او د میر اکبر خیبر په جنازه کې ګډون کړو د خلق ګوند رهبرانو د خبرو پاړه داسې وایي:
موږ رفتیم جنازه ش از همي بلاکای مطبع کسته از
همي موږ لاړو جنازه ته. جنازه د مطبع له بلاکه پورته شوه او شهدای صالحین هدیره کې دفن شوه. روس سبب کارمل حمل ته په احساسات ویل چې د استبداد ورسته سلګي دي، موږ انقلاب کوو، د خپل دوست د وینو بدل اخلو او نور هم د انقلاب شوارونه ورکړو.
انقلاب دیگر هم شعار دادن.
د همدې ورځې په روسیو کې حکومت د خلق ګوند د مشرانو د نیولو امر صادر کړ او له راډیو اعلان وشو چې نیول شوي او نور نیول کېدونکي کسان به اشد مجازات شي. خغلی سیدی د داوود خان دغه علنی اقدام یو تاریخی او سیاسی اشتباه بولی. شانواستانه هم وای دوی مجبورو چې لزان څخه د دفاع په خاطر کودتا کړی وای.
خو داوود خان خو عمله وکړه، برید یې وکړندو د خلک دیموکراتیک ګوند. خو زه فکر کوم د حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي. نه مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داوود خان اقدام وکړ.
سلیمان لایق د سردار محمد داوود خان وژل کېدل یو لوی صحوه بولی، خو شانواستانه د داوود خان وژنه صحوه نه بولی او کودتا توجیه کوي. د سردار محمد داوود خان د ورور سردار محمد نعیم خان لمسی سردار نادر محمد نعیم چې په دغه لوی پیښه کې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي، آیا د داوود خان د قتل د عاملینو د محکمه کېدو غوښتنه کوي؟
ما به دو شرط حاضر هستم که چی ما بودیم؟
پا دو شرطونو آماده ایم. هغه کسان و بخم چی پده جنایت که لاست لوت. اول دا چی دا ورز دا افغان حکومت لوری پر رسمیت و پیجندل شی، او دویم دا چی دا پیخ عملین باید لملت بخنه و غواری
از ملت افغانستان افغان بخواه.
په 1350 کال د ثور ومی خونړی کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسیده، هیواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. احمد سیدی وای ل دې کودتا سره د افغانستان د بدبختۍ ورځی پیل شوې.
اصلي اشتباه دا وسو چې داوود خان ووژل، چې دا هم یو ضایع و. ولی متاسفانه په دې حرکت کې پرلوی چې دستاورد نه و مشکلات زیات شو. بیا دا مشکلات هغه وخت زیاتر سو چې مجاهدین قدرت ته ورسید.
سردار محمد نادر نعیم وای کچيري داوود خان نه وای وژل شوی، اوس په افغانانو هوسا او په سوله کې ژوند کاوه. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت لنسکوریدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بی تجربه کمونستانو او روسي يرغلګرو د حمله هدف وګرځید. د ډیرو په باور د افغانستان ملي وحدت، امنیت، اقتصادي او ټولنیز بنسټونه، فرهنګي ارزښتونه او د خلکو باور لمنځه ولاړ او د سولې کوترو د هیواد پریخود او توري ورځی پایل شوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغاني سفیر شینکی کډوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کډوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلیو. هله د تر پایه مملتیا وکړي. ډیره زیاته مننه کړو خل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچه لکه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ، په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پراختیا په برخه کې کوم حالت لیکلې دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. امالمدار تقریبا دو کاله موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه اړیکه لږ زره ډېرې مغه نه وي، تماسونه کمتره وي. اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماسونه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبتو ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که پر رسمی ملاقات کیوی یا پر آشوی مجالسو که کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پولیسو سره کیږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوي چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري. او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لاسراړونو چې پروسیو کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوانه یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل سمره رښتیا دي.
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپل انرژي په مثبت کارونو باندې مصرف کوي یو تعداد مشخص تارګت کوي یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په داسې اشخاص په حال باندې تاسف کوم دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدن مراعت کړي غیر دغه نه کوي ډېر سیاست علاقمند وي بیا کېدای شي بیا سیاسي ډګر ته راوځي او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاص او ضعیفه کول په خاطر باندې ونه کاروي زه فکر کوم چې دا باید درست کار نه وي او زه د دې لپاره شخصي هغه څه ورته شخصي دښمنۍ لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل نه لرم قوارم نه پیژنم په نوم نه پیژنم او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزورم دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفم د دې په حال باندې کوم شانس نشته کې نو کاش کې دوی د نو د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي دلو د نور سفارتخانیم لټول د مخکې غنه چې زلاله شم یو تر د سفارتخانې ته سر دنه نه کړه وای زمونږه اقامتګات سر دنه نه کړه وای وضعیت کتل وای رابط کتل وای چې بیا د دوړ حالت پرتل کړی وای او بیا بالغ دی خپل نظریات لیکل
خو امدا غس چې پرسنیو کې خبر شوې تبن په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوې دي
زرونه د چ سفارت تیز شي او کتی ته مشنه په هر حال نو معلومدار یو کڅو کوړی سه چل پر د چپ خلاف لیکنه وکي غا ضرورت نه لري چې سورس منبع موجود ولري زکه چې نن سبا خو خلق دغه رواني جنگونه یا د یو بغل پر خپل یو شی جوړوي یو توتیا اساسا یو موضوع وجود نه لري هغه تلمن به هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منسکه ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي نو دا که تاسو کوم استاس مخالف باندې ولیکنه وکړي شادت من یو چانه د سور اخلي او زه نه پېږم چې ولې زده دي او ته د حلقات او ته د دې په نظر زه یو تهدید واقع شوم او د دې څنګه غواړي چې مال د غزا نه ایسته کی نو مال پر ډېر جالبه ده
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ د څه خبرونه تر لاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي د دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سربېت کورنۍ ونه وسی دلایل سو
پروس کال زمنګ یو برحاله ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پنندګي غوښته و نو واقعاً په دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلوماټ داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوس هم مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پنندګي غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته که چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اغه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحاله ډیپلوماټ دلته پیسې پنهنده قبول کو په دې موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړله او وزارت خارجه به مکتوب لیکي چې دا کیسه سي محکمه بیاي ځکه دا شخص فعلاً ډیپلوماټ مېرمنم ډیپلوماټیک پاسپورت لري خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي ژوند په خطر کې نه ده تهدید لاندې نه ده دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې د بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي او خصوصا هغه کس که مثلا هغه تواده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بچته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې ځکه چې هغه په سیسی بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري او یا داسې مثلا هغه ډیپلوماټ دلته راليږي چې دیوبل مملکت جاي دیوبل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پدایند نه شي دا متاسفانه چې دا یو منفي اغیزه درلودله او په مخه د باندې وسس منګه حکومت کاناډا هغې زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي کاغه میرمن به خپل میړه او ماشمن رانو ونه کړی شي راوړي د فامیل سره وصله او که ناري نام هم درنګ خپل فامیل سره وصله چې دا یو خکار نه وچوش
تاسو پړم دغه سیوې دا موجوده و پوروسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړي
بل د غرش سکرټ نه زنه پیغام خپل ځان به اعتبار کړی زه د په حال باندې تاسف کوم دار څوک چې وي اكو زه چیر پاینه هنده شوی وای نو زه خو یو دو هفته روس بیت سفر لرم بیرته غته زم کانادا ته نو یو پاین الته کزالت پاینده به کابل ته ول رات لاله نو زه خو بعد به خونه شوم رات لزک شما بخپل ټول ډیپلوماټیک اسباب ملته تویل کړیو چې زه اوس نو پاینده کې غواړم نو زه بیا څنګه راغلم نو دا خپل دی نمونه ده چې دی اتهامات څومره بی بنیاد دي.
څه فکر کوئ همدغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی د بدبختانه وشي چې دوی ولې د زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلې دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوسر شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه بدبختانه کې ته ویل چې د خپل ماشومان به ولې دی هلته پناه نه کړی، تاسو اوس هم کولای شئ. زبا تاسو هغه دوه ادارې په ګوته کوم چې چیرته زما یو زوی لور چې په کابل کې د دواړه د کانادا ویزم لري، لیکن په کانادا کې نه اوسي، ګټه تللې نه دي.
له تاسو وړاندې چلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو ویل کېږي داسې چې هغه ملته سیاسي پناه اخیستې ده او بیرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و چې هغه خپله مستشار و. بیا سرپرست و دوه دوه نیم کالو دپاره، زه نه پوهېږم ځکه چې کله د ختمه وظیفه شو په 2014 دسمبر کې، نو ما درې هفتې مخکې م ولیده چې مالته و. نو دا په دې معنی چې هلته اوسیږي، داسې اوسیږي په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولیده چې د یو ماشومان یې مالته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلي؟
نوم یې نه غواړم چې واخلم، شاید درڅو پوه سي چې مخکنی سرپرست څوک و، نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې زه خبره فقط زمونږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو په نغې همدرلوده پاسپورټونه هغوی برګشت کړی تر اوس پورې کاناډا کې چې څوک مقرر شوي دي. زمونږ دوه جنرال قصله چې یو مجرده وه، یو مرمن وه راغلې ده بیرته، او یو نارینه و چې فامیل یې مالته ژوند کولو دی په خپله راغی، اوس بیرته هلته مقرر شوی ده. اخیرا زمونږ یو دریم سکرټر له وانکوور نه راغلی ده، او مرکز منګه دوه نور ډیپلوماټان له تاوانه برګشت کړي، یعنی سرجن 15 نفر برګشت کړي ده، او سفیران خو استثناء ول دي محلات نه. باقی زموږ سمه ډیپلوماټان چې تلي متاسفانه چې برګشت نه ده کړي.
کړخیل صاحب، شاید دا ستونزه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راوونه ګرځي په ټوله کې د یو سفیر په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړول شي؟
کاملا دا یو درستنه ده، د افغانستان اعتبار کمایي وي، او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دی راغلي، بهتره په دې باندې یو رپورټ خپور کړی بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان موږ ته همیشه مکاتب رالیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې معلومدار اوس موږ نشو کولای دغه په وړاندې کولای شو، موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو چې نوغوی پناهندګي غوښتې اوس هغوی د فیصله تبع د کاناډا دي که باوجود تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شو دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ یعنې ماته زما په اوږو باندې یو لوی بار دی، هغه غلطی کارکردګیانو شوې ده، یا هغه منفي تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښی ده. نو بجای دې چې زما حالت درکې، زما مشکلات درکې، برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکې وي، دل پرسې دي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې هلته ویني.
هلته په سفارت کې دننه ویل کېږي داسې چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، ستونزې جوړوي، که رښتیا وي او همدغسې حالت موجود وي دلایل څه کېدلی؟
خب مرتبه چې موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو، موږ مثلا په سفارتخانو قونسلګریان کې مشکل لرو، د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید هنوز هم یو تعداد کسان د ستونزو لري چې څنګه یو ښځینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې هنوز هم ژبني مشکلات ډېر مهم دي، ځینې اشخاصو لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډېر مهم دي. نو تر څو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي، نو دغسې طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي، تر څو پورې چې هغه درکړي چې ولاو چې هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري، دغوی شخصي خبره ده، اما هدف باید په آخر کې یو وي چې چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړو خل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی هلته د ژبې ستونزې څومره دي؟ یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې د کاناډا په ملي ژبه باندې څومره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو؟
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده. حتی په محلي کارمندانو کې متاسفانه چې په محلي کارمندانو کې دغه مثلا هست فرد بلوس ډیپلوماټان هلته کار کوي محلي کارمندان سي وکړی سي ډیپلوماټان په کارونو کې یو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه پزه شوي له هر ادرس نه چوي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا ولتیا دي او کار نه لري کله چې هغه خوري نو بیا هغه داسې نه وي چې زما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی. بیرته چې ولا دا سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي هغه خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري یا نه لري نو بیا دې قوم موضوع مترکوي نو بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري نو بیا دغه په اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنوي ته ورکي او هغه ځینې رسنوي بېغنه سي بېغل بېد اغنه چې دغه سفیر یا کنسول یا بل مربوطه ډیپلوماټ سره چکی یا هغه خبره هغه کې هغوی سره دغوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کوم اتهام چې په لګول کېږي نو هغه نشر کوي. دا یوه ستونزه موجوده ده. ژبه مسله په کاناډا کې ډېره مطرح نه ده، تقریبا ټول خدي ژبه باندې پوهېږي.
ډېره زیاته مننه کړو چې په کور ده.
مننه ستاسو.
پیمان